ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب، تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ملي مصالحې عالی شورا په مسکو کې را روانه غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د کمال خان بند راتلونکي اونۍ پرانستل کیږي او د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په خپل لومړني بهرني سفر کې جاپان ته ځي. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان د دولت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د پنځشنبه په ورځ جوړیږي. طالبانو هم په دې غونډه کې د خپل لس کسیز پلاوي د ګډون خبر ورکړی دی. د ملي مصالحې د عالی شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری له طالبانو وغوښتل چې دا فرصت ضایع نه کړي.
امیدوارم که گروه طالبا از این
فرصت هلمنیو د طالبانو ډله له دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي،
انجام بدهد و توجه داشته باشه.
بلخوا په پام کې ده چې د ترکیه په استانبول ښار کې هم په بله میلادي میاشت کې د افغانانو ترمنځ یوه غونډه جوړه شي، خو په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د ګډون په باب تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یو بل خبر لمخه په پام کې ده چې افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د مسکو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جالینا پورتر پرون شپه په یو خبري غونډه کې د مسکو په کنفرانس کې د خلیلزاد د ګډون خبر ورکړ. نوموړي وویل د مسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او ښایي چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې تر دې دمه د شوي پرمختګ په برخه کې اندېښمن دي. د مسکو په غونډه کې د خلیلزاد ګډون ښایي چې امریکا او روسیا چې دواړه په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړېدل غواړي په نورو برخو کې له ژور اختلاف سره سره ښایي په افغانستان کې د سولې په برخه کې ګډ کار وکړي. د افغانستان دولت وای په نیمروز ولایت کې به کمال خان بند چې د رغونې چارې بشپړې شوې د را روانې دوشنبه په ورځ د وري په دوهمه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک په دې اړه پرون ازادۍ راډیو ته وویل
د جوړولو چارې بشپړې شوې او پراتلونکي میاش کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. تر 200 میلیونه زیات امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی. دغه بند به د 250 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا ولري. د دې ترڅنګ به 140,000 هکتار کرنیزه ځمکه خړوبوي.
کمال خان بند چې په چاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړ شوی د 9 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انټونی بلینکن او لوید آستن بنن په ټوکیو کې لخپلو جاپانی سیالانو سره د دوړو هیوادونو د اتحاد پر پراختیا خبرې وکړي. د ولسمشر جو بایدن د کابینې د مهمو وزیرانو لمړنۍ بهرنۍ رسمي سفر دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په دې خبرو کې به ډیر تمرکز پر چین وي چې په اندو پاسیفیک سیمه کې مخ پر زیاتېدو نفوذ یې اندېښنې پارولې دي. توشی میتسو موتیگی زیاته کړه چې جاپان او متحد ایالاتونه به د روان وضعیت د بدلولو په هدف د چین د یو اړخیزو اقداماتو پر وړاندې ګډ قاطع دریس خپل کړي. بلینکن او آستن هم د چین په اړه چې د دوی په وینا د خپلو اهدافو لپاره د ګواښ کارولو ته سخته لیوالتیا لري د خبرو اهمیت تایید کړی دی. د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی ناوالنی تایید کړی چې په پوکروف ښار کې یو بدنامه توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. ناوالنی دغه مرکز د اجباري کار له یو کمپ سره تشبیه کړ. هغه پرون دوشنبه پر انستاګرام خپل یو عکس سره لیکلی چې د آی کې دوه په نوم زندان ته درې ورځې مخکې له لیږدولو وروسته اوس ښه دی. دغه تبعید ځای د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې یو له هغو مرکزونو دی چې شرایط پکې ډیر سخت دي. ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني تر راستنېدو وروسته د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او په درې نیم کاله بند محکوم شو، خو وروسته یې بیا د بند موده دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوه. او فرانسې، جرمني او ایټالیا اعلان کړی چې د استرازینیکا په نوم د کورونا ضد واکسین لګول بندوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون وویل هیواد یې د احتیاطي اقدام په توګه د دې واکسین لګول ځنډوي او د اروپا د درملو د تنظیم ادارې تر ارزونې وروسته په دې اړه پریکړه کوي. له بلې خوا د جرمني د روغتیا وزیر ینس سپان پرون وویل چې جرمني هم د استرازینیکا واکسین تطبیق دروي. د زیاته کړه چې دا اوس د اروپا د درملو د تنظیم په ادارې پورې اړه لري چې د دې واکسین د تطبیق یا بندولو په اړه پریکړه وکړي. ایټالیا هم دې ته ورته اعلان کړی. له دې مخکې ناروې، ډنمارک، هالند او بلغاریا ویلي وو چې په ځینو کسانو کې د دې واکسین له لګولو وروسته د وینې د لخته کېدو له کبله د دې واکسین لګول ځنډوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د اروپا د درملو د تنظیم ادارې ویلي چې استرازینیکا واکسین خوندي دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. لکه څنګه چې مخکې مهم یادونه وکړه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او دا هم د دې برخه لمړی راپور. د ملي مصالحې عالی شورا په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولی. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د دولتي پلاوی مشري د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله او د طالبانو د پلاوی مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وکړي. د مسکو په کوربتوب دا غونډه به د پنځمه په ورځ د مارچ په 13مه جوړ شي او یو شمیر سیاستوال به هم ګډون پکې وکړي. صالح محمد صالح د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکي په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا او برخلیک ټاکلو لپاره مهمه وبلله. په پام کې دا دغه غونډه را روانه پنځشنبه د مسکو په کوربتوب وسی چې د طالبانو لوري هم پکې د خپل هیئت د ګډون ډاډ ورکړی دی. د ملي مصالحې عالی شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه غونډه د سولې لپاره یو فرصت وباله.
سفر جنوب ډاکټر صاحب عبدالله در مسکو
دته په پام سره چې په افغانستان کې شرایط بهراني، نازک او داندېخني وړ دي. د غراس د نړۍ د هیوادونو په ملرنې ته پکاتو مسکو ته د خاغلی عبدالله سفر د افغانستان د سولې پروسې د برخلیک لپاره ډیر مهم، بنسټیز او حیاتي دي. هلمن یو د طالبانو ډله له دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي.
دا لا څرګنده نه ده چې د افغانستان د دولت د هیات په ترکیب کې چې مشري عبدالله کوي نور کوم کسان شامل دي. د نورو سیاستوالو ترڅنګ په خونی ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو لسکسیز هیات هم د مسکو په غونډه کې ګډون کوي.
د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرسیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم ملا برادر اخوند په مشرۍ به د افغانستان اسلامي امارت یو لوړ پوړی لسکسیز پلاوی د مسکو په جوړیدونکو غونډه کې ګډون وکړي.
د افغانستان دولت او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون د اعلان په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وړ مشپه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو او پرون په کابل کې د افغانستان له دولتي مشرانو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په غوښتنه د افغانستان د روانې کشالې د شکیلو لوریو ترمنځ را روانه میلادي میاشت په استنبول کې هم غونډه جوړیږي. په روسیه او ترکیه کې د دغو غونډو د جوړولو هدف په افغانستان کې د دایمي اوربند پر امکاناتو بحث، د سولې پروسې چټکتیا او په دې پروسه کې د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پیاوړي کول شول سیوی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، قلات، غزنی، ګردیز، خوست، پل علم، جلال آباد، اسدآباد، پارون او مهترلام کې خبريږي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو اونیس پروګرام د ازادي رادیوي مجله خبريږي، خو له هغه مخکې نړیوالو ورسپانو ته کتنه واورې چې اسدالله لودین چمتو کړي.
له امریکا خبریدونکې نیویارک ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي، امریکا په افغانستان کې پر اعلان شوې شمیرې سربیره زر اضافي سرتیری لري. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان نیویارک ټایمز ته ویلي دوی دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري، خو ورسپانې د امریکایي، اروپایي او افغان چارواکو په حواله ویلي د پوځیانو اصلي شمیر 3500 دی. د لیکوال په باور دا مسأله به په سپینه ماڼۍ کې هغه بحثونه لا پیچلې کړي چې د طالبانو او د امریکا د دوه تړون په اړه روان دي. دا بحثونه پر دې ورټول دي چې د جو بایدن اداره له طالبانو سره د دوه په تړون ودرېږي او کنه. هغه تړون چې لمخې باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. نیویارک ټایمز لیکلي دا مهال پر 3500 امریکایي سرتیرو سربیره د ناتو شاوخوا 1000 عسكر هم په افغانستان کې ډیر دي چې د لوجستیک او خوندیتابل اړخه په امریکایي ځواکونو پورې تړلې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي امریکایي چارواکي لا هم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو ځواکونو د رااستلو غوراوی لري، خو لیکوال د چارو د کتونکو په حواله لیکلي د مودې پورې له لوجستیکي پلوه دا امکان نه لري چې امریکایي او ناتو ځواکونه د یوې مخې له افغانستانه ووزي. نیویارک ټایمز لیکلي د می میاشتې مهلت ته وخت ورستر بلې لنډیږي، خو په باور لا هم ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ماموریت په اړه غوڅه پریکړه نه ده کړې. ورسپانی لیکلي بایدن هغه مهال افغانستان کې د ځواکونو د کمولو پلوي و چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستيال وو. د پاکستان نیوز خبرونه بیا افغان حکومت ته د امریکا په وړاندیز شوی طرح یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د دغه طرح لمخې افغانستان ته د لنډمهاله حکومت وړاندیز شوی، داس حکومت چې نوی اساسي قانون جوړ کړي او ټاکنو ته لار هواره کړي. خبرونه د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم په حواله لیکلي فکر نه کوي چې لنډمهاله حکومت د افغانستان ستونزې هواري کړی شي. انډیا ټوډي بیا د زیمبابوې په وړاندې ټسلوبه کې د افغان لوبغاړي حشمت الله شهیدی په غبرګو سلیزو لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په باور شهیدی لومړنی افغان لوبغاړی شو چې ټسلوبه کې دوه سلیزې ووهلې، هغه هم په لنډ وخت کې. خپل شهیدی ورسپانې ته ویلي ځان، کورنۍ او ټول هیواد ته د ویاړ احساس کوي چې دا کارنامه یې ولوبوله. افغانستان د یکشنبې په ورځ له زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه په شپږو وکټو وګټله. د دغې لړۍ لومړۍ لوبه زیمبابوې ګټلې وه.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د نورستان لرغونی باغ اندربند ته ورولو. شاعر شفیق خپلواک وی د وطن لوی غمیزې ته د شعر لمن تنگه ده.
دغه لوی پیښې د سړي کنه لکه یو تپه تیاره او یو کوچنی شمه باندې نه رانه کیږي.
مینپال بیا وایي شعر زموږ له تراژیدیو سره غوټه شوی.
ولی ما تر څنګ مینه هم پاللې ده.
پاسا دی راډیو مجله کې د وشل شوی خبریالی ملاله میوند ورور یو بل ارمان هم در سره شریکو.
کاش ملاله ژوندۍ و او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
شل کاله مخکې دغه شپې وی چې د بامیان بوتانو چې نږدې یو نیم سر کال سرونه هسکو باروتو ته سرونه ټیټ کړل. طالبانو د 1999 کال د کپ یوشتمه په بامیان کې د بودا دوی ستر مجسمه چې یوې 55 او بلې 50 متره